السلام علیکم استری مشاهده دی غړی په خبرونه کې ز منور شاستا سو کوربایم د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې ووري چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي په بلوچستان کې ناراض بلوچستان رضا کول غواړي خو د چا سازش کې بن ناراضي د دې ترڅنګ د افغانستان خبرونه هم لرو د سیمه او د نړۍ خبرونه به هم درکو او د خبرونه په دویم نیمای کې ان پښتانه په نړۍ او یادونه د سندرو پروګرام به هم واوري خو اول ورځو بشیر غوښته د دې سات د تازه خبرونو لپاره
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویل هیواد د بلوچستان د بیلولو سازش روان دی. بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرال سیکرټری او د پاکستان د یو شخصي ټي وی خبريال وژل شوی دی او افغانستان کې د یو افغان پوځي په ډزو کې یو امریکایي پوځي او د ناټو یو ولسی قراردادي یا کنټراکټر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی چې د بلوچستان له هیواد د بیلولو سازش روان دی. اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو په محل رحمان ملک ویل چې د بلوچستان ټول مرور خلک په خلا کول غواړي. د بلوچستانو چې کومې جایزې ګیلې دي هغه به لرې کوو، خو د دې به هیڅکله دا مطلب نه وي چې دښمن زموږ لپاره جال جوړ کړی، زموږ پوځ او ایجنسۍ بدنامول غواړي او موږ د هغوی په دغه چال کې راګیر شو. له ډېر وخت راهیسې د بلوچستان د ماتولو کوششونه کېږي. د یادونې وړ ده چې بلوچستان کې دا وخت ځینې بلوچ بلتون پاله ډلې د وسلوالې مبارزې له لارې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو کوشش کوي. دلته ګڼ شمېر بلوچان له درکه او د ځینو یې مړې په ډېر خراب حالت کې موندل شوي چې پړه یې د پاکستان په استخباراتو اچول کېږي، خو دوی دا تورونه ردی. رحمان ملک دا خبرې لاغه وروسته کړي چې د بلوچ نېشنل ګوند مشر اختر منګل ویلي چې پر حکومت اعتبار نه دی پاتې او که د بلوچستان د مسلې حل راونه ایستل شي نو لری نه ده چې بلوچستان د پاکستان سره مخخه وکړي. بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرال سیکرټری او د پاکستان د یو شخصي ټي وی خبريال ناڅرګند وسلوالو په ډز وژلې. د شخصي ټي وی ای آر وای خبريال عبدالحق بلوچ پرون ماخام پر چاکرخان لارا له پریس کلب څخه کور ته روان و چې وسلوالو په ډز وکړي. نوموړی د یوې ځایي ورځپاڼې لپاره هم کار کوو. د عبدالحق کورنۍ ویلي چې دوی له چا سره هیڅ دښمني نه درلوده. په بلوچستان کې د 2003 کال راهیسې تر دې دمه 14 خبريالان وژل شوي دي. دا صبح په نړۍ کې د خبريالانو لپاره په لسم نمبر خطرناکه ګرځول شوی. افغانستان کې ناټو پوځیان وایي چې د یو افغان سرتیري په ډزو یو امریکایي پوځي او ولسی قراردادي یا کنټراکټر وژل شوی دی. پیښه د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې. کابل کې د نړیوالو ثلاثو ځواکونو په وینا د افغان او ناټو پوځیانو ترمنځ ډزو کې افغان ځواکونو ته هم زیان اوښتی، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. بلخوا د میدان وردګ ولایت د والی وین شاهد الله شاهد وایي که څه هم تر اوسه د پیښې وجه نه ده معلومه، خو په وینا یې کېدای شي دا کار د غلط فهمۍ له وجې شوی وي.
سید آباد ولسوالۍ د سیسۍ په سیمه کې دلته د ملي اردو ځواکونو او احساس ځواکونو ترمنځ کوم سوی تفاهم شوی دی او د سوی تفاهم په نتیجه کې دواړو ترمنځ ډزې شوې دي. معلومات نه دي راکړي، خو دوی په اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی دواړو ځواکونو لخوا. دغه پیښه د څېړنې لاندې ده.
د یادونې وړ ده چې په بیلابیلو پیښو کې دا کال شاوخوا 250 بهرني پوځیان د افغان ملي پوځ په ډزو وژل شوي دي. د خبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي چې تېره شپه د باړې پاک اخیلو سیمه کې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکر اسلام په یو مرکز کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوبل دی. د خبر ایجنسۍ په باړې سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونو خلک خپلې کړې ایستلې دي چې د پېښور خواوشا سیمو کې اوس میشته دي. د امریکا په ګوانتنامو جیل کې اخیری غربي قیدی عمر خزر د کناډا یو جیل ته لیږل شوی. عمر خزر د 15 کلونو په عمر کې په 2002 کال کې په افغانستان کې نیول شوی و. په 2010 کال کې هغه په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژلو جرم او د ترهګرۍ اړوند ځینو نورو جرمونو باندې اعتراف وکړ چې له دې وجې ورته د 30 کلو د قید سزا واورول شوه. 26 کلن خزر به اوس باقی پاتې د قید موده د کناډا په یو جیل کې تیری. د خپل جرم د اعتراف په بدل کې د خزر د قید موده کمکل شوی او تمه کیږي چې نوموړی به په څو کلونو کې خوشی شي، خو بیا به هم تر څارنې لاندې. د عمر خزر پر پلار له القاعده ډلې سره د مالی مرستو تور نه دی، او د خزر وکیل هم ویلی دی چې د نوموړي پلار هغه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړې ته مجبور کړی و. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. ایران له هغه وروسته په امریکا نیوکې کړې چې واشنگټن د ایران جلاوطنه ډله مجاهدین خلق د بهرنیو ترهګرو ډلو له لیست څخه وویسته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه ګام له قانوني او نړیوالو زمریو څخه سرغړونه ګڼلې او ویلي دي چې دا د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کولی شي. د ایران مجاهدین خلق ډله له 1990 کال راهیسې د امریکا لخوا تر بندیزونو لاندې وه، او اوس امریکا ویلي چې دې ډلې له ډېر وخت راهیسې پر کوم ترهګریزې کړنې کې لاس نه دی درلودلی، نو ځکه یې د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي. مجاهدین خلق ډله د ایران د موجوده رژیم مخالفه ده. د ګروپ د ایران او عراق د جګړې په مهال د صدام حسین د رژیم ملاتړ کوو. او نن سریلانکا کې د روان شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لړ کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله کیږي. میچ د پاکستان په وخت په 8 بجو شروع کیږي. پاکستان د سپر 8 میچونو په دې مرحله کې یو میچ ګټلی او هندوستان خپل هغه بایللی دی. که هندوستان دا میچ وبایلي نو مخکې مرحلې ته رسیدل به ورته مشکل شي. د شل اوریز نړیوال کرکټ په لړ کې نن دویم میچ د آسټرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ روان دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بشیر ګواخ نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د دغه ریپورتونو ترڅنګ خپل پروګرامونه هم لرو. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلی ناراضه بلوچستان به پخلا کوي خو د دښمن په سازش کې باندې ناراضي.
لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر دشمن نے ہمارے لیے جال بچایا اور ہماری ایجنسیوں کو بدنام کرنا، فوج کو بدنام کرنا، تو ہم اسی میں بہہ جائیں. نہیں،
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د افغان ملي ځواک او بهرني پوځیانو ترمنځ د غلط فهمۍ په نتیجه کې ډز شوې او پکې مرګ جوړ لاوخته. د کورمې ایجنسۍ د مسوزو قوم د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوې، خو ستنېدونکي کډوال په زړه نازړه دي.
انکار کوای شو و نه اقرار کوای شو په واجی دي. انکار ځکه نه شو کوای چې دمو خور دې ملک مده، او اقرار ځکه نه شو کوای چې مطلب لري چې دمو کلی وطن نړنګ دي.
دا او نور ریپورتونه لرو. او د دې غړی په دویم نیمایي کې درته په کینیډا کې د پښتنو حال درکو.
ما ته چې څونه پته ده نظرم چې په 60s کې راغلي، خو چې زه کوم وخت کې 1980 کې راغلم ډېر کم پښتنو.
دا به پښتانه په نړۍ کې واوري. او د هغې وروسته د تیرو هیرو سندرو هفتوار پروګرام یادونه. دا هر سبا واوري مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي چې د بلوچستان حالات په خرابولو کې د بهرني قوتونو لاسوهنی ثبوتونه بعد بلوچ ملت پالګون بی ان پی مشر اختر منګل ته ورکوي، او دا چې په دغه صوبه کې هیڅ قسم پوځي اپریشن نه دی روان. بلخوا د اختر منګل وینا ده چې بلوچستان په حالاتو کې بهرني نئی لاسوهنه صرف رحمان ملک ته په نظر راځي، نور چاته ولینه. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
رحمان ملک ویلی دی چې بلوچستان کې ځنې نالیدلي قوتونه د بدامنۍ پیدا کولو کوششونه کوي او په بلوچستان کې هیڅ قسمه فوزي اپریشن نه کیږي. په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې د داخله چارو وزیر رحمان ملک وینا وا چې اختر منګل په ما کوم الزامات لګولي دي، نو د هغې ځواب به ورکوم، او اختر منګل ته په بلوچستان کې د غیر ملکی مداخلت ثبوتونه به هم ورکوم. نوموړي ویل چې بې درکه کسانو بازیابۍ لپاره حکومت خپل پوره کوششونه کوي او دې لړ کې تورونه لګول دي بند کړی شي.
ګلې دونکو جایز هم بالکل دور کرنګي، لیکن اس کا هرگز مطلب نہیں ہے کہ
د بلوچو ګلې جایز دي، او موږ به کوشش کوو چې د هغوی ګلې ختم کړو. خو دا مطلب نه دی دی چې دښمن دی زمون استخباراتي ادارې او پوز بدنامولو کوشش کوي او موږ به د هغوی خبرې ومنو. د یو مشروالۍ کار هم دا وي چې هغوی خپل ولس ته حقیقت وښایي او زمون ولس ته دا معلومه هم ده چې بلوچستان کې اړې ګړې چا پیدا کړې دي او موږ اسلام آباد کې اختر منګل ته په راتلو هرکلی وایو او چې هغوی څه هم خبرې وکړي نو موږ به ورله په غوسه کې جواب نه ورکوو، ځکه چې زمونږ پارټي دا غواړي چې نه صرف خپه شوي بلوچیان واپس ملک ته راولي بلکې د هغوی ګیلې هم ختم کړي. او تر څو چې بلوچستان کې د بهرني قوتونو لاسوهنې خبره ده نو اختر منګل ته به دې لړکي ثبوتونه هم ورکولی شي.
تېره ورځ د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل د عمران خان سره ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې د بلوچستان مسله تشو په مافیو غوښتو نه حل کیږي. نوموړي ویل چې حکمرانانو لا په خیرات او حق کې فرق کول پکار دي. بلوچستان نه مخکې خیرات غوښته دی او نه یې وس غواړي، بلکې بلوچستان ته خپل حق ورکول پکار دي او حکومت دې بې درکه کسان زر تر زره بازیاب کړي او صوبه کې دې د هدفي وژنو لړۍ ودروي، نو هله به ممکنه شي چې بلوچستان کې به امن پزای شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د اختر منګل وینا وه چې بلوچستان په حالاتو کې بهرنۍ لاسوهنه صرف رحمان ملک ته ولي ښکاري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورجو افغانستان ته. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د ملي پوز او نړیوالو ځواکونو د پوزیانو ترمنځ تاوتریخوالی راغلی او په یو بل ډز کړي چې پکې 15 کسان وژل شوي. د چارواکو په خبره دا پیښه د غلط فهمۍ په نتیجه کې رامنځته شوي. بلخو ایساف وایي د افغان ملي ځواک د یو تن لخوا په یو مشکوک برید کې د دوی یو پوزي او یو ملکی کارکونکي وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سید شاسقیم په دې رپورت کې اورو.
چارواکي وایي تیر ماښام د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ایساف سرتیرو ترمنځ خبره اوښته چې وروسته دواړو غاړو یو پر بل د ټوپکو خولې وراړولې دي. تر اوسه پورې په دغه پیښه کې د ملي اردو درې او د ایساف دوه سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی دی. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې پیښه د سید آباد په سیسي سیمه کې شوې ده. دی وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې ولې د دواړو غاړو ترمنځ خبره اوښتې ده او نه هم په دې څوک پوهیږي چې څو تنه به پکې وژل شوي وي.
سید آباد ولسوالۍ د سیسي په سیمه کې دلته د ملي اردو ځواکونو او ایساف ځواکونو ترمنځ کوم سوء تفاهم شوی دی او د سوء تفاهم په نتیجه کې دواړو ترمنځ ډزې شوي دي او علاقاتې هم رامنځته کړي دي. د دې په اړه چې ډزو د سوء تفاهم انګېزه او څه رقم وه همدا رقم د سید طرفات څو کسان اوښتي دي. په اړه کې تر اوسه
خود میدان وردګو یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې بهرني او کورني سرتیر د پیښې په ځای کې ولاړ وو چې له کومې خوا د وسلوالو راتوغول شوی توغندی په خوا کې ولګېد. سرچینه وایي وروسته بهرنیو سرتیرو پر ملي اردو ډزې وکړې او دغسې د دواړو غاړو ترمنځ نښته وشوه. د سرچینې په خبره په پیښه کې د ملي اردو درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي او د ایساف سرتیرو لخوا بیا دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا ایساف سرتیرو په ورلیږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د خپل منځین ختی له امله د ایساف یو سرتیری او یو بل بهرنی قراردادي وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ملي اردو سرتیرو ته هم ځان زیان اوښتی دی خو کره شمېره یې نه ده په ډاګه شوې. د سرچینې په خبره د پیښې په اړه د ایساف او ملي اردو دواړو له لورې پلټنې روانې دي. تر دې وړاندې به د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د ملي اردو هغه سرتیری د ځان ملګري بلل چا چې به پر بهرنیو سرتیرو د ټوپک خوله ورسمه کړه، خو د تېرې شپې د پیښې په اړه یې لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
د سید شاسقیم رپورت مو اوریده. د افغانستان ملي ائتلاف چې د حکومت لوی اپوزیشن ډله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو په اړه مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو تیره هفته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په کولو سره سلا شوي وو. په دې اړه د سالم احمد صالح د رپورت اورو.
د افغانستان ملي ائتلاف وایي له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل افغانانو ته کومه ګټه نه رسوي. د حکومت دغه اپوزیسیون وایي د دې سند تر لاسلیک مخکې باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي. د ملي ائتلاف ویان سید حسین فاضل سنگچارکی:
په پاکستان باید صداقت خود در مبارزه با
دوی پاکستان باید د تروریسم پوناندی په مبارزه کې خپل صداقت څرګند کړي په خپل خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه وتړي هغه افراطی ډلې افغانستان ته وسپاري چې له هغه ځایه پر افغانستان برید کوي او امن ګډوډوي په اصل کې دواړه ودونه کولای شي په ټولو برخو کې غوره همکاري ولري
خوبی داشته باشند
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو تیره اونۍ په نیویارک کې په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر سر توافق وکړ چې له 15 میاشتو زیات مده کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه روان دي او د مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي ټاکل شوی د دې سند مسوده د 2013 میلادي کال تر پای پورې نهایي شي د شمې پرز د ولسی جرګې ځینو استازو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک سره خپل مخالفت څرګند کړ هڅه مو وکړه په دې باب د جمهور ریاست نظر هم ولرو خو د دوی په پیدا کولو بریالي نسولو
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز د هغه خبرو تردید کړی چې غنی د خارجه چارو وزیر او پیپلز ګوند د چیرمن خلاف استخباراتي اداره آی اس آی س قسمه پروپاګاندا کوي دا تردید د پوز د مطبوعاتي سانګې آی اس پی آر لخوا جاری کړی شوی یو خبر پاڼه کې شوې ده چې په اړه یې نور تفصیل د اسلام آباد ناظم خبريال ریاض مساخیل را کوي
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګي آی اس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانه کې د برتانیې ورسپانې ټيليګراف هغه بیان بی بنیاده ګرځول شوی دی چې پکې ویل شوی دی پاکستانی استخباراتي اداره آی اس آی د خارجه وزیر حنا ربانی کر او د پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بوټو زرداری خلاف پروپاګاندا کوي خبر پانه زیاتوي د پاکستانی پوز او خارجه ودانې ترمنځ هیڅ اختلاف نشته خو بازي قوتونه وخت په وخت داسې بیانونو سره د پاکستانی ادارو ترمنځ د بیلتون راوستو کوشش کوي مشال ریډیو چې کله د آیسای سیاسي چارو کې د لاسوهنې په اړه د پوزي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نتا پوسوګو نو هغه وي
یقیني خبره به استخباراتي ادارې چې کوم دی هغه خو یو نظر ساتي ملک چې کوم حالات سیاسي تور تړون کیږي یا پرانستل کیږي یا سایلاینس جوړیږي یا سپارټی راوچتيږي نو په هغه باندې خو نظر ساتي لیکن دا سټینډرز کې زنو وینم چې راګنی آیسای نمونه یا سی ای ای
د د پوینا د پیپلز ګوند بازي سیاسي مخالفین هم کوشش کوي چې د دغه ګوند کمزورې روباسي او په سیاسي میدان ورته خندان پیدا کړي خو بل طرف ته خبريال طاهر خان وایي چې یو مطبوعاتي اداره داسې بے بنیاده او بے ثبوته خبر نشي ورکولې او بل دا چې په ډرون بریدونو او د بے درک خلکو په معاملات د ملګری ملتونو مشن پاکستان تر بللو سره د پوزو حکومت ترمنځ یو سوړ جنگ روان شوې دی د زیاتوي
فوج لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی دا خبره دروغ ګڼل دا هغه تردید کې زما په نظر باندې ډېر زیات مضبوط دلایل هم نشته که چېرې د فوج لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی او هغه په نظر باندې دا خبره دروغ وه نو په کار ده چې په دې کې یو سخت موقف خپل کړی وي هغه یو روایتي خبره شوی ده چې مونږ دا حق لرو چې مونږ د دې اخبار خلاف قانوني ګام واخلو نو زما په نظر باندې دا تردید ډېر زیات کمزوري دی
د یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې د بنگلاديش وی ورزنه مجلې بلټس تور لګولې وو چې د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کر او پیپلز ګوند د چیرمن بلاول بوټو زرداری خپلو کې تعلقات دي خو په واضح ډول لا تر دې د ماده پیپلز ګوند لخوا د دې خبرې هیڅ قسمه تردید نه دي شوی البته خارجه وزیر د یوې پښتنې په جواب کې دغه تورونه بی بنیاد ګرځولې وو او په دې د تبصره کولو نه ډډه کړې وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریڈیو دمینی اور رنازیر
مشال ریډیو د مینه اور نازیر دې ستاسو د زړونو غږ دې ورزو پیښور ته په پیښور کې د صوفي شاعر رحمان بابا د مزار د نوې ودانې پرانستو شو د ستوري ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی حیدر هوتی ویل چې داسې شخصیتونه زمونږ او ویار او ژوند تاریخ ته چې یاد بساتل شي او ستایل شي تفصیل د اسرار تل په دې رپورت کې اورو
پېښور کې د پښتو او پښتنو د لوی او صوفي شاعر عبدالرحمن بابا د مزار د ودانۍ د پرانستې د شروع شو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د بابا د مزار پرانسته وکړه د ستوره کې سیاسي مشرانو لیکوالانو او صحافیانو ګډون درلودو د مزار د پرانستې د ستوري تخپل وینا کې وزیر اعلی وې چې نه یوازې زمونږ بلکې د پښتون تاریخ ویاړ دی چې د بابا غوندې شخصیت لرو
مزار کې حواله سي اوسې کوم دیکھنے آئے تھے
زنن ډیر خوشاله يم چې د بابا مزار ته راغلی يم د مزار په ودانۍ کې متعلقه وزارت ستاینه کوم چې دغه کار یې ډیر په مینه او دلچسپۍ سره وکړو. یقینا چې د رحمان بابا شخصیت، فکر او لوړ عظمت په نظر کې ساتلو وروسته دا ودانی تیار کړې ده، ځکه زه په خپل حاضر شوم او دا زما د پاره ډیر د خوشحالۍ ځای ده. په دغه سوال چې په تیره سموده کې د شاعرانو او لیکوالانو مزارونه وران کړی شوی، وزیر اعلی وویل
پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو بدبخت ان مزاروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں.
نہ پوئگم چدا کم بدبخت خلق تی چدا سے ہستو مزاروں نہ پناہ کوی دا خو هغه خلق او شخصیات تی چتر قیامت بد دوی خدمات یاد ساتلی شی. تاسو رحمان بابا وګوره تلی د امن، مینی او یووالی تر سنگ د انسانیت درس ورکړي. سمو د وړاندې د اجمل خټک بابا او حمزه بابا مزاروں هم پناہ کړي شو، خو مونږ نه یوازې دغه مزاروں جوړ کړ، بلکې د صوبې په نورو سیمو کې مو د پښتنو مشرانو د جو خان او ملک احمد بابا د مزاروں جوړولو لپاره هم احکامات جاری کړي. د داسې ناوړه ګامونو مخنیوي مونږ تل کړي او کوو به. د لوی شخصیاتو چې مونږ لپاره څه کړي هغه یو تلپاتې تاریخ دی چې یاد بساتلی شي او ستایلی به شي.
لوگوں نے جو کیا ہے ہمارے لیے اس خطے کے لیے وہ ایک تاریخ ہے.
د رحمان بابا د مزار د پرانست د دستوري او د شوی کار پاړه د رحمان بابا د جماعت امام او خطیب میراج الدین سرکانی مشال ریډیو ته وی
الحمدلله نن ډیره د خوشحالي ورځ دا چې وزیر اعلی صاحب خپل باندې رالی او د رحمان بابا د مزار د تکمیل افتتاحی وکړه او یقینا چې کله نه دا واقع شي ونه د ټولو مسلمانانو زړونو ته پاغه باندې درد رسیدل او نن بیا د هغه پاغه زخمونو باندې پټي ولګیدا. اعلان چې شوی او هغه د 4 کروڑ روپو د مرکزی حکومت د طرفه صدر زرداری صاحب کړو او د صوبایي مت پنې ګرانی او تقریبا څه د پاسه دوه کاله کا عرصه کې د دې تکمیل وشو.
د رحمان بابا د مزار د پرانست دستوري ته یو شمیر عقیدتمند راغلی. یو تن مشال ریډیو ته وای
رمایي منیر حسین نوم دی. موږ ته ډېر خوشحالي محسوس شو چې د سر بالا خلک د رحمان بابا تر ازي د افتتاح لپاره او نور خلک هم کافي خلک راغلي د بابا در ته کې دي من شکر الحمدلله چې د دې کې دي من ډېر دنیا خلک ته ډېر خوشحالي د جده دلبار کمپلیکس جوړ شو.
د یادونه ول دا چې د رحمان بابا مزار سد پاسه دو کال وړاندې د نامعلوم شرخو خو لخوا پنه خکړې شو چې نن یې د بیا ودانې کار سر ته ورسېدو. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
په بلوچستان کې خبريال عبدالحق بلوچ نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې ده. نوموړی د پاکستان د وی اردو ژبه شخصي ټلویزیون ته د خوزدار سیمینا رپورټونه ورکول. د په وجنه د یادی صوبې خبريالانو د احتجاج او ویر اعلان کړی ده چې زموږ خبريال خدای نور ناصر یې په اړه نور حال راکوي.
د خوزدار سیمه پولیس وایي د شنبه او یک شنبه په منځنۍ شپه د دې شهر پر چاکرخان سړک باندې نامعلوم وسلوالو خبريال عبدالحق بلوچ په ډز وجلی. او د ډیر شکلن عبدالحق بلوچ له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د اردو ژبې له یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره کار کاوه. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بی یو جی د عبدالحق بلوچ د وجلو غندنه کړي او د تل په څیر یاد ځل هم غوښتنه کړي چې د وجل سوي خبريال د وجلو پلټنې دی وسی. د چې یو ځای خبريال جابر شاه د خبريالانو وجل د دوی بی تربیتی بولی.
پاکستان کې چې هر وایداره د یقینا دی وخت چې کوم حالات خصوصا په خیبر پختونخوا کې یا زبوش په دې بلوچستان صوبه کې کوم حالات روان دي، د دې پترس کې هر ویدارې تخصصا حکومت هم په دې لړکه پکار دي چې د صحافیانو لپاره داسې اقداماتو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د دوی لپاره داسې ټریننګونه راوړي د ځان ساتلو لپاره.
د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر احساترین هم همدې ته اشاره کوي چې د خبره په اوس وخت کې د بلوچستان خبريالان په ناامن حالاتو کې خبريالي کوي او د هغوی لپاره په دې پوهیدل ضروری دي چې په داسې حالاتو کې خبريالي باید څه ډول وسی.
بس ټیم خو صافي وسل کیږي د سیاسي حالاتو وجه زما خوښ دي د بل خوښ نه بل خوښ. بعض ټیم شل کیږي د وچ دی بالکل نه خبره پشي پویږي نه. مثلا په کوټه کې بم د ماکا وسول په بم د ماکا کې سم د صافي امر وسو هغه بنه دی وجدا او چاګس پشي خبر نه نو ځکه دغه مرګ له وسو نو دا رقم پروګرامونه چی هغه په کم سره کمدای بنیادی شان اولنی شان باغو ته معلومي او هغه په پردیشان به عمل کې به وتاکار کې مخالي.
د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه له وینا سره سم له 2018 ایسوی کال راهیسې په یاد صبح کې ټول څلورویشت خبريالان وجل سوي دي چې په همدې د خبريالانو نړیوالو اتحادیو یاد صبح د رسنیو او رسنوالو لپاره یو خطرناک ځای ګرځولی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او اوس ورځو د قبایلی سیمو په لور په کورمه ایجنسی کې د مسوزو قوم د بې کوره شو کډوالو د واپس عمل شروع شوی. د شمیرو تر مخه تر اوسه 200 کورنۍ واپس تللي. چارواکي وایي چې په اوله مرحله کې به 1400 کورنۍ آبادولی شي. بلخوا متاثرین وایي چې پوځي اپریشن په وجه د دوی د استوګنې ځایونه او کورونه متاثره شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
په کورم ایجنسی کې د بې کوره شو خلکو واپسی عمل شروع شولو. د ایف ډی ایم چارواکو د وینا چې په دوه مرحلو کې به د مسوزو اشخیلو قوم واپسی کولی شي. چارواکي وایي چې په اوله مرحله کې به د 1400 خاندانو واپسی کیږي. چارواکو د وینا چې اوله مرحله به د اکتوبر میاشت دویمې نیټې پورې جاري وي. په سیمه کې فاټر ډیزاستر مینجمنټ اتارټي مشر چارواکی مجاهد علي اویل چې خپل مرزه سره واپسی کوونکو ته به درنه وخت ورکولی شي.
فاټا ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر تھرو دوی مکمل توګه بندوبست کړی دی. دوی ګاډو بندوبست کړی دی. ایون دوی لارې کې ځي هغوی ته ریفریشمنٹ کیټ بندوبست شوی دی او دوی ته ټول کیس ورکوای شي.
مجاهد علي تر مخه چې په منځني کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کامیابۍ وروسته چارواکو د متاثرینو واپس کولو دغه فیصله وکړه. چارواکي وایي چې په واپسي عمل کې د آوټ نه واخله تر جوګي پورې 45 علاقو کې خلک آبادولی شي. چارواکي د وینا چې د سیمې متاثرینو د واپسي دویمه مرحله د اکتوبر میاشت اتمې نیټې نه د شروع کېدو وروسته تر یو میاشت پورې به جاري وي. بلخوا متاثرین وایي چې پوځي عملیاتو په وجه د دوی کورونه زیانمند شوی دی او د اوسیدو قابل نه دی. د جوړ اوسیدونکو حاجی میر اکبر خان وای
انکار کوي شو ونه اقرار کوي شو پواجی دی انکار ځکه نشو کوي چې دمو خور دې ملک مده او اقرار ځکه نشو کولای چې مطلب درې چې دمو کلی او تنن اړنګ دی مطلب درې چې خور سره خور دی هیڅ خیلی ویلې بنې مطلب د 14 سوګنی او د 14 نوستي ځای نشته. په کومو د مګزارانه کیږي دا غ میاست لسمی 15 نه بعد بیا 10 نه بعد بیا ټولې ووري کیږي او مو
د دې نه وروسته مونږ چې کله د منځني کورم ایجنسی انتظامی مشر چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ اسد سرور سره په دې اړه خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته وویل چې په زورګونو داسې کورنۍ شته چې استوګنې ځایونه اغېزمن شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د بې کوره شو خلکو کورونو د بیا جوړولو لپاره پولیټیکل انتظامی کوششونه روان کړي دي.
دوه درې انټرنیشنل ادارې دي هغه سره خبرې شوې دي او ډېر زر تقریبا یو 15 روزو کې دننه دلته به مونږ ته په شیلټر هومز ملاو شي. یو اداره دا هغه مونږ سره وعده کړی ده چې مونږ فی الحال 300 مونږ ته په شیلټر هوم به ملاویږي.
تر مخه د اپریشن په وجه د بې کوره شو کډوالو شمیره تر 1500 پورې ده. په دې کې د زویمش او مسوزو ځینو سیمو ته 3500 کورنۍ واپس لاړې دي.
د کورم ایجنسی د مسوزو قام د خپلو سیمو ته د ستنېدو حال مو اورېده. سمو د وړاندې کومل زام ډیم کې کارکونکي څه کسان وسلوالو تختولي چې بیا یې د هغوی ویډیوګانې هم خودلې وي. دا اوس د دغه تختول شو کسانو د کورنیو خلکو په ډی ای خان کې مظاهره کړې ده چې پکې یې د صدر او گورنر نه د دغه کسانو د راخلاصولو غوښتنه کړې. تفصیل یې د ریپورت کې اورو.
د ډیر اشمل خان پریس کلب مخته په احتجاج لګیا. دا غونه د هغوی کسانو دي چې د کوم خپلوان یو نیمه میاشت مخکې د سولي وزیرستان ګومل زام ډیم پراجیکټ نه د ټانک ډیر اشمل خان په لوري روان وو او وسلوالو طالبانو و تشتول چې کوم لا اوس هم د دوی په بند باندېون دي. په احتجاج لګیا محمد اکرم الله چې د یو تشتولي تن ورور دی ویایي چې پولیټیکل ایجنټ د تشتولي کسانو پر خوشي کول
فرقان
احمد پدار رنگ جاگی جی
ماتر اغوا شوه دے پرکه مونږ ته ډیر غم جوړ دے او دا پښتو وطن دے مونږ خپل زنانا او کراچی دلتا بار میډیا ته نسو راوستول نیا می بیمار ده چاچی می بیمار مردا تاسو راشه زمون کورونو موینه وکي چې چې ماتم شروع ده.
پدغه لټک شمې چې د سولي وزیرستان نائب پولیټیکل افیسر حمید الله خټک سره د ټلیفون په لیکا تماس ونی و هغه وویل چې
زمونږ د خلکو سره پوره پوره همدردی دي. دا ډېر مشکل صورتحال سره در پیش کی غیر خبره ده چې دغه صورتحال په چارې کې د صدرانو سره بندیان شي. غیر خبره ده هغوی باندې په تکلیف شي په کور کې هم وي خو چې کوم د پولیټیکل منیسټریشن کردار دی
هغوی پوره پوره په هغې کښې لګیا دي. خلک دغه کوي، جرګې روانې دي، او مونږ په دا امید دی چې انشاءالله زر په زر به دا خلک خپلو کورونو ته واپس راشي.
یاد دی وی چې د اته تښتولیو کسانو چې په کوم شي د امنیتي فورسز یو سرتېری مړ کړی شوی دی، د تښتولو په اړه طالبانو له اول قبوله کړې او د دوی د خوشي کولو په بدل کښې یې 15 کروڑ نغدې کلدارې او په وڼه کښې خپل قید او 12 ملګریو ازادولو غوښتنه هم کړې ده.
د مازیګر 4:30 شوې. د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بشیر ګواخ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي له هیواده د بلوچستان د بیلولو سازش روان دی. بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټری او د پاکستان د یو شخصي ټی وی خبریال وژل شوی. افغانستان کې د یو افغان پوځي په ډزو کې یو امریکایي پوځي او د ناټو یو ولسی قراردادي یا کنټراکټر وژل شوي دي. په ترهګرۍ تورن د امریکا په ګوانتنامو جیل کې اخري غربي قیدي عمر خزر د کاناډا یو جیل ته لیږل شوی. عراق کې بمی چاودنې ګڼ خلک وژلي دي. او نن سریلنکا کې د روان 20 ورځ نړیوال کرکټ کپ لړ کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ میچ کیږي.
بشیر ګواختر ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام پښتانه په نړۍ کې.
ګران اوریدونکو، د مشال رادیو د اونیز خبرونې پښتانه په نړۍ کې له یوې بلې کړۍ سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. پښتنو د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ بیلابیلو سیمو او هیوادونو ته کډوالۍ کړې دي چې یو یې هم کاناډا دی. په روان پروګرام کې به واورئ چې پښتانه کاناډا ته څه وخت تللي او د کډوالۍ ژوند د دوی پر ژبه او کلتور څه اغېز کړی دی. په پروګرام کې به دا هم واورئ چې یوه پښتنه مېرمنه د دې هیواد په پارلمان کې هم غړیتوب لري. کاناډا د امریکا د لوی وچې په شمال کې پروت هیواد دی چې د څه باندې 9.5 لک مربع کیلومتره ساحې په درلودلو سره د نړۍ دوهم لوی او د څه باندې 3.43 کروڑ نفوس په لرلو د نړۍ 15 لوی هیواد ګڼل کیږي. کاناډا د نړۍ هغه تر ټولو لوی هیواد دی چې یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره پوله لري. له تاریخي پلوه دغه هیواد د بریتانیا مستعمره پاتې سوی او د 1868 کال د جولای پر لومړۍ نیټه یې خپلواکي اعلان کړې ده. د دې هیواد تر ټولو لویه ژبه انګریزي ده چې ورپسې بیا فرانسوي او نورې ژبې ویل کیږي. کاناډا ته که څه هم په افغانستان کې د ثور تر کودتا وروسته ګڼ شمېر پښتنو کډوالۍ پیل کړې، خو تر هغه وړاندې هم د پښتنو ځینې کورنۍ دلته میشته وې. د کاناډا په ټورنټو ښار کې د 2.5 کلونو راهیسې میشته پښتنه سلما تاولاجان له پېښوره تللې، خو اوس مهال د کاناډا په پارلمان کې سنیټره ده. نوموړې کاناډا ته د پښتنو د راتګ په اړه وایي:
ما ته چې څونه پته ده، نزویم چې په 60s کې به راغلي، خو چې زه کوم وخت کې 1980 کې رالم، ډېر کم پښتانو، لکه پاکستان والا خلک هم ډېر کم و، افغانستان والا هم لا دونه نور راغلی. او یو څو فیملیز وو، لکه خاندانونه چې زه خبر وم چې دا پښتانه دي، ډېر کم زیات کم خلک وو. او اوس خو کافي بنده، لکه مخکې به مونږ ته ډېر عجیبه لګېدی چې مونږ بهر ګرځو چې د پښتو واورو، اوس خو کافي چې په ټورنټو کې ګرځو نو خلک په پښتو کې خبرې کوي. نو شروع کې دونه خلک نه وو. زما چې څونه احساس دی چې 60s کې زما خیال دی یو څو فیملیز راغلي وو.
میرمن سلما کاناډا ته تر تګ وروسته ډیری کلونه د ځان د مصرف ساتلو لپاره په رضاکارانه توګه خدمات ترسره کړل. دا چې نوموړې څنګه په کاناډا کې تر پارلمانه ورسېدل، هغه د خپل دغه سفر حال څه دا ډول بیانوي:
زما د صحت اپوینټ کېدو نه مخکې تقریبا 5 کاله ما والنټیر کار کړو امریکا کې او کاناډا کې. دا یو ډېر عام سوشل ورک بنده کوي، لکه چې والنټیر کار کوي هر څوک کوي تقریبا، چې چې های سکول کې ماشومان می مشران می ریټایرډ می راغی ګوري څوک هسپتال کې څوک سکولونو کې څوک قسم والنټیر کار کوي هغه وی چې دې معاشرې هم له سره کړی اوس وخت چې موږ معاشرې ته واپس ورکو دا ډېر یو ښه د دې سوچ دی لکه زما ته دا احساس و چې زه ګوره والنټیر وکړم یو خدا ده چې بنده بهر وځي د کور نه او معاشرې کې ځان له یو ځای پیدا کړي نو ما دغه سي مخبل والنټیر کار کړو تقریبا 15 کال پورې ما والنټیر کړو چې زه کوم وخت سنیټر اپوینټ شم یو مشر سړی و هغه ما نه تپوسو کړو چې تاسو ورکړی دي چې ته سنیټر اپوینټ کړې ما ته ما د جون 15 کال ورکړی دي
په کاناډا کې د استوګنو پښتنو شمیر لسکونه زره دی چې په بیلابیلو کارونو بوختي ماسومه شنواره د تیرو 14 کلونو راهیسی د کاناډا په هیملټن شار کې میشته ده او اوس مهال د کډوالو د کلتور او هنر نومي سازمان مشره ده نوموړې وای د کاناډا په بیلابیلو شارونو کې د 1,000 په شاوخوا کې افغانان اوسېږي او په 1980 کال کې د ساور تر کودتا وروسته په لومړي سر کې د افغانستان 1,500 کورنۍ په کاناډا کې د دې ځای د حکومت لخوا قبول شوه دا چې د کاناډا ټولنې په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور څخه اغیز کړی دی نوموړې وای زیاتره ماشومان او ځوانان له خپل ژبه او کلتور څخه قرار قرار په لری کې دودي
ماشومان چې دي لساره تر 15 شپږ بجې دوی د باندې د کور په انګلیسي غږیږي یا نور ژبه کې غږیږي او کور ته چې راځي دوی مصروف دي خپل درسونه سره یا بیرته کارونه کوي تر ماښام تر نیمه د شپه او کور ته چې راځي دغه څه وخت نسته دوی ته چې پریکټس وکړي په دا خاطر دغه فاکتور ډیر ډیر تاثیر لري دا باندې چې دا ژبه یو شی ده چې ته هر ورځ باید خبري وکړي او هغه ورځنۍ چې خبري نه وي څوکه څوکه تل کلتور له هر شي لري کیږي او ځوانان په دا شي کې د هیڅ ملامت نه دي او فامیلان که څه ډیر دلته کانادا کې کوشش کوي موږ بعضی انجمنان لرو د افغانان انجمنان په هر خار کې سته مساجد سته کمیونټي سنټران سته چې دوی ډیر کوشش کوي چې افغاني کلتور وساتل شي متاسفانه دا ځوان خپل په دا محیط کې ډیر زر ده او ته باید که غواړې موفق اوسې په هغه ریتم کې په هغه وخت کې ځان برابر وکړې په دا خاطر ځوانان عموما دونه وخت نه لري چې دوی په دا محفل کې راسي او یا خپل کلتور باندې پوسي په دا خاطر ډیر مشکل د ځوانان ته او متاسفانه څوکه څوکه دوم نسل دریم نسل دا ژبه او دا فرهنګ له دوی څخه یو څه لري کېږي
بلخوا د کناډا په ټورنټو شار کې د تیرو 12 کلونو راهیسې میشته د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي کمرګول وای دلته اوس هم زیاتره پښتنې کورنۍ خپل ژبه وای او کلتور پالي او مشران دوی ته تاکید کوي چې خپل ژبه هیر نه کړي
اکثره کورونو ته یا سر زینو کې د سباسونه شوی دی چې مشران ودریدل دي تقریر کړي دي چې په خپل ژبه باندې قادر اوسي منته بچو ته هم دا دغه ورکي چې خپل بچیان خپل کلچر نه وانوړي چې کوم فامیل واقعا هغه د وطن درد ورسره هغه به هیڅ کله هغه خپل اولادې نه ګمره کیږي که انګلیسي ژبه زده نو ژبه ته انسان ته باید هر ژبه زده مګر خپل کلچر خپل وطن او خپل انانه باید تیر نه کی دلته اکثر فامیلونه دي چې هغه خپل افغانیت او کلچر د لاس نه دی ورکړي دلته کوم مشران چې دي زمونږ د اتحادی یا زمونږ د دغه چې دي کوم هغه په بازې جلسو کې یا په بازې تقریرونو کې ورته باس کو چې کنه لکه بچانو ته جواب وایي زده کې خو خپل جواب هیر نه کی
تاریخي شواهد ته په کتو سره دا سرګندېږي چې کډوالي یا هجرت د یو قام پر ژبه او کلتور د وخت په تیرېدو سره منفي اغیز کوي او په قراره قراره د کډوالو ژبه او کلتور په پردي ټولنه کې زم کیږي دا کاناډا په ټورنټو شار کې میشت د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک شل کال وړاندې له کندهار کاناډا ته کډوال شوی دی نو موري وای کډوالي د وخت په تیرېدو سره ژبه او کلتور لمنځوړي خو کڅوک لغ خپل پلرنی ټاټوبي سره په پرله پسې تماس کوي نو بیا ژبه او کلتور ژغورل کېدای شي
نه وای په کاناډا کې بلکې که زموږ قدیم مهاجرتونه وګوري چې پښتون او فرزکه هندستان ته کړی دی په هندستان کې به هلته پاچاهي درلودلې هلته به پرګنې چلولې او اداره کولې او ریبي لوی لوی نظامي منصبونه درلودل له پښتونخوا سره به اړیکې یو مخیزه نه ویش کېدلې، لیکن پر څو هم نسل باندې به هغوی پښتو بالکل د لاسه ورکړې وه چې د دې شاهدان اوس موږ یو. نو کاناډا هم د دې څخه مستثنا کېدای نه سي. دلته په تېره بیا د هغو ځوانانو یا د هغو هلکانو نجونو چې هغوی په لږ عمر کې دلته راغلي دي او دلته بیا په ښوونځیو په کالجو په یونیورسټیو کې تحصیلونه کړي دي، نو د هغوی پر ژبه باندې ډېره بده اغیزه شوې ده. او د دې منفي اغیزې یو لوی عامل بیا دا هم دی چې دلته نورې کمیونټي چې اوسېږي د هغوی منظمه راشه درشه منظم تګ راتګ له خپل مبدا سره سته. دلته که فرض که ایرانیان دي که هندیان دي که پاکستانیان دي که عرب دي که اوکراینیان او چینایان دي که یهود دي، دوی ټول په منظم ډول باندې د خپلو ماشومانو او د خپلو ځوانانو دپاره تفریحي پروګرامونه لري، خپلو وطنو ته استوي، د هغې خوا ورځ شپې تېروي، بېرته راځي، نشرات ورته کېږي. مګر د افغانستان په برخه کې زموږ د پښتنو په برخه کې دا مشکل و چې په افغانستان کې د دوه درې لسیزې جنګ روان دی، دغه رابطه قطع شوې ده.
د لویدیځ یو شمېر هیوادونه د کډوالو لپاره په ښوونځیو کې د هغوی د ژبې د درس ورکولو انتظام کوي. دا چې په کاناډا کې په دې لړ کې د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کړل سوي دي، ماسما شینواري وای حکومت په ښوونځیو کې د پښتو ژبې د ښودلو لپاره د ښوونکو انتظام کړی دی، خو کورنۍ دومره وخت نه لري چې ماشومان ورولېږي.
دوی په قانون کې ویلي دي چې هر څوک خپل مورنۍ ژبه باندې حق لري چې پراکټیس وکړي، او دوی امتیازات لري چې مکاتب خلاص کړي. اوس په مثلا د مونږ په هاملتن په ښار کې مونږ استاد لرو چې هغه خپل پښتون ده او ډېر علاقه درلود، او وزارت د تحصیلات دوی ته وویل چې که تاسو شل محصل پښتانه چې غواړي چې خپل ژبه باندې حاکم سي او درس ووایي، که تاسو محصلین پیدا کړئ مونږ تاسو ته پیسې ورکوو، تاسو هغه صنفونه صرف د مکتب په وخت نه بر له مکتب په وخت و یا رخصتي ورزان کې تاسو کولای سي ولري، او مونږ دغه مکتب خلاص کړم ده او مونږ دا مکتب لرو. اما متاسفانه وخت نسته یا نه پیغام علاقه نسته. دوی بیا هم ټول پښتانه چې مثلا په خار کې مونږ لرو، شاید مونږ یو سل فامیل پښتانه ولرو چې دوی کوچنیان یو سل پنځوس به وسی، له دوی سره لاس پنځلس هم دا صنفونه ته نه راځي.
دا چې په کاناډا کې پښتو په څه ډول ژوندۍ پاتې کېدلای سي، د دغه هیواد په میسیساګا ښار کې د تیرو ډیرلس کلونو راهیسې میشت پښتون انجینر مشال خان ټکر چې د کاناډایي پښتون کلتوري سازمان بنسټ ایښودونکی او د لوی افغانستان غورځنګ مشر دی، وایي پښتانه باید په کورونو کې خپل ماشومان او نور وګړو سره یوازې په پښتو ژبه خبرې وکړي.
خدا کلتوري ټولنې دي، دوی لګي خپل کلاسونه ملري او هغه کې پښتو ژبه خپل کلتور خي. نو په کار دا چې زمونږ چې کوم جنریشن دی، راتلونکي جنریشن چې په کورونو کې زمونږ خاص کر دا زمونږ ګورې د افغانستان پښتانه ورونه زمونږ کم دي، هغه خو په دې خبره باندې ډیر زیات تاکید کوي چې زمونږ د ماشومان د خپل ژبه خپل کلتور هیر نشي په کورونو کې. او بیا د پاکستان پښتانه چې کوم دي، نو هغه هم لکه دي د خپل وس مطابق کوشش کوي. نو د دې ټولو نه اول حضوري خبره ده چې په کورونو کې چې کومې زنانه دي، کوم مور او پلار دي، په کار چې خو بچو سره په پښتو کې خبرې کوي. او مونږ دا قسمه خبرې خلکو ته وایو چې تاسو به جو سره انګلیسي شو فرانسوي شو دا ژبه دوی هڅه مزه کوي، خو چې کور کې د خپل ژبه هیر نشي. نو دې لپاره هلته لګیا مونږ مختلف پروګرامونه کوو، او ماشومان هم هغې ته راځي، زنانه هم ورته راځي، او هغوی ته مونږ دا قسمه خبرې کوو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا شانته د خپل کشرانو ته خپلو بچو ته په کورونو کې خپله ورسره په پښتو کې خبرې کوي، خپل کلتور ورته ښایي. نو په دې باندې لګیا مونږ هلې ځلې کوو.
بلخوا محمد معصوم هوتک وای د پښتو ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د پښتنو کورنوي ترڅنګ د دوی ټولنې یا سازمانونه او رسنۍ هم مهم رول لوبولای سي. نوموړی په دې نظر دی کچیرې د اسلام په څیر د پښتونولۍ او افغانیت لپاره هم په ګډه کار وکړل سي، نو پښتو ژبه او کلتور به همیش ژوندۍ پاتې سي.
هغه مؤسسه او هغه سازمانونه چې دلته فعال دي په کاناډا کې هم شته، یو اتحادیه شته او نور نشرات شته چې هغوی هم منظم پروګرامونه ورته جوړ کړي او دغه ضرورت احساس کړي. مثلا دلته اغیزه وینم د دین په برخه کې چې د خلکو ضرورت احساس کړی دی او د خطرې لیدلې دي چې دلته د خلکو دینی عقاید یا د ځوانانو دینی عقاید ته صدمه رسېږي، نو ټول لاس یو کړی دی او هغه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. نو ژبه او کلتور هم همداسې دی که داسې وي چې ټول لاس سره ورکړي، راډیوګانې، نشرات او دا سازمانونه او بیا نو کورنۍ هم په څنګ کې نتیجه ورکوي.
دا چې په کاناډا کې میشت پښتانه د خپل ژبې او کلتور د راتلونکو په اړه څه نظر لري معصوم هوتک زیاتوي. د افغانستان حکومت په دې لړ کې د ارزښت وړ کارونه کولای سي او له هیواده د کتابونو او مجلو د راوړلو سربیره له پښتنو سره د دوی مستقل اړیکې او سرپرستی پښتو ژبه ژوندۍ ساتلای سي.
مؤثر کار هغه وخت کېږي چې د افغانستان د دولت د خوا څخه سپورت موجود وي. دلته د کنسولګری او د سفارت او د دغه شی اړیکې دلته د کمیونټي سره موجود سي چې مثلا مواد ورته راورسوي، کتابونه ورته راورسوي او دغه کار کېږي. نوی کمیونټي او نور اقلیتونه چې دي هغوی د خپلو هغه مبدا سره د هغوی د حکومتو سره ډېرې ټینګې اړیکې لري، نو ځکه یې کلتور ساتل شوی دی.
بلخوا مشال خان ټکر هیلمندی چې د کاناډا پښتانه د تعلیم او هنر ترلاسه کولو وروسته خپل اصل ټاټوبی افغانستان ته ځي او هلته به د وطن د پرمختګ لپاره کار کوي.
کاناډا یو داسې ملک دی چې وایي کې موقع ډېر زیات دی، نو راتلونکي وخت لپاره خو زمونږ چې قصصونه ماشومان دي هغوی په هغې سوسایټی کې سبقونه وایي، نو هغوی بالکل داسې کېږي لکه چې هغوی د دې کاناډا نه ډېر څه زده کوي. لکه اوس چې په افغانستان کې د ډېر کسانو نه خبرې ما چې کاناډا پرېښده او افغانستان د ځای چې خپل ملک آباد کړي. زمونږ ملک لوی افغانستان او خو د تېر شو ډېر شو کلونه په تکلیفونو کې دي، نو زمونږ دلته چې کوم بچي دي هغوی تعلیمونه دلته کړي خو بیا هم د هغې ډکې دارې چې موږ د خپل ملک افغانستان ته لاړ شو. نو زمونږ یقین دی چې زمونږ دا بچي چې دلته ښه تعلیم نو کې زمونږ د بچی چې دلته چیرې کړی ده کې کوم هغه شي نه چې په کوم د خپل بلک افغانستان د ترقې په ټګر باندې ودرول شي، نو هغه لپاره دلته تعلیمونه کوي زده کړې کوي او بیا به د دې ته ان شاء الله تعالی چې موږ د خپل وطنونو ته خپل بچی بیا او د زوبا او د خپل ملک لوی افغانستان خدمت وکړو.
پښتانه د لسکونو کلونو راهیسی د کاناډا په بیلابیلو شهرونو کې میشتي، خو د دوی له وینا سره سم تر دا مهال پښتو ژبه او کلتور ژوندۍ ساتلې دي. که څه هم دوی اندیشنه لري چې د وخت په تیریدو سره راتلونکي نسلونه پښتو ژبه او کلتور هیروي، خو بیا هم هیلمن دي چې په اوسني پرمختللي وخت کې پښتو ټولنې، رسنۍ او انټرنیټ پاڼې د پښتو ژبې او کلتور په ژغورلو کې مهم رول لوبولای سي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. ښه راتلونکی ولري.
یادونه د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړې خبرونه.
پروګرام وخت دی د تیرو هیرو سندرو یا اوازونو سازونو یادونه پروګرام دی. په دې کې بستاسو ټلیفونونه اخلو، که څه هم وخت کم دی خو کوشش وکړو چې ستاسو ځنې ټلیفونونه ځان سره شامل کو او ځنې تیر او هیر سازونه او اوازونه در واورو. دغه د ټلیفون شمیرې ولیکئ.
دا مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیش میرو ټلیفون کولای شي 00 00 22 11 40 25 00 00 22 11 40 25 00 00 22 11 40 25 00 00 22 11 40 25.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
تاسو د ټلیفون انتظار وکړو، خو اول ورزو اغه تیر او هیر اوازونو ته چې د محفل یا چې کوم میله سپورت ویل کې د پخوا به دغه شروع کېدل د ټپونه، نو موږ هم د دې خپل میلس آغاز کوو د سید عالم او تل محمد د دې ټپونه.
Yep. محبت کی
وی دلاس پنگلی دے پا دسمال و تلشلنگ و نکلی دلاس پنگلی دے پا دسمال و تلشلنگ و نکلی د خار قاضی د ترنم خلاف فتوا ورکړي او امجد بمړشی خوسندر مرگ لنه ورکوي امجد بمړشی خوسندر مرگ لنه ورکوي دغه فنکار لا مینی لو یا حوصله ورکړي په دغه سندرو کې او تیرو هیرو اوازونو کې یادونه پروگرام کې ګورو چې څوک راسه ملوانه دي السلام علیکم گلاب نورزی رو را اللہ دے پخیر راولا یادو ندی تیر حیر وازو ندی سازو ندی داد خوخی گی کنا زړګي هغه خو لګ نویم دا او د هغې د پروګرام ترتیب بدل دی اوس دا وخت زړې سندرې د راوړو امید دی دا به دې خوښې شي پروګرام کې د برخه اخیستو یو جهان مننه ورځو بل اورېدونکي ته ګورو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام نور شاد الله السلام علیکم
الله دې په خیر راولا په خیر علي څنګه یې
اللہ دے خوشحال را ټول همکارانو لارو بارو پختنو ته سلام قابل محمد داور دا زبای نه پته ماس کې جی
بالکل قابل محمد صاحب خیه
الحمدللہ تاسو خیه جی
شکر دے قابل محمد صاحب د زړو سندرو نه خوان داخله کنه کله کله سړی د نو نستړې شي
والله چې نوې سندرې صفه خبره خوان د کو چې نوې سندرې خو متخفل خوان نه کوي دا مت خان د کسا د قدیم د کسا دا زړې سندرې
بالکل
د منور د دا مو سره خوان په کسا ته پرتی وي اروا
بالکل به بخوان کوي کنه مطلب هغه आवाज کې یو سوز دی یو خوان دی پکې
یو زړه ته بالکل
بالکل بالکل بے شکا نو بس قابل ماما صاحب دغه سندرې دراورو استاسو پیغام واورید یو جهان مننه خوشاله اوسئ ورزو یو بل اوریدونکو ته ګورو چې څوک مل مشو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام څوک خبرې کوي کم زینا
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي کم زینا شفیق اللہ گور دا ریڈیو دے بند کزپ کی آواز اور موتات آواز نہ درزی یار دمرا کرا معلومات خو زن لرما زب معلومات کم ان شاء اللہ زمنگ پروگرام دی نور اگے کے د تیرو شو چ کم خلق اس په دنیا نشته داغي حالم درکو او د ژوندۍ چ کم دی داغي خبر هم دراورو امید دی چې پراتون کې خبرونه کې به معلومات درکو خوشحال اوسه بالکل ستاسو د پاره دی خوشحال اوسه ستاسو د ټلیفون کولو یو جهان مننه وربشو یو بل تیر او هیر اواز تا د نبی تا خان په غک کې چې زنی اوریدونکو به یې خوخی یادای به د تاسو لمراوله به ستاسو په وړاندې
جارلی ونی
یو شاعر ویلی دی وی ما خ په لوړه جړه وکړه خو چا وانه ورېدا ما خ په لوړه جړه وکړه خو چا وانه ورېدا لکه د غره یتیم چې ناست وي په نختر کې جاړي او د پښتنې مینې دومره بې وسۍ ته ګوره د یار د مرګ په ورځ هم پټه په ګودر کې جاړي وخت کم دی یو ټلیفون پکې اخیستی شو بل ښکلې زړه سندره متاثله اخیستی ګورو چې څوک راسه میلمانه السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي کم دی نه الله مو په خیر راوله بس وخت هم کم دی خو دومره راته ووایه چې دا زړې سندرې اوس نوې راغلي دي نوي نوي طرز نوي نوي سندرغاړي ډېر ښه اوازونه لري خو هغه زړې بیا هم خلک یادوي دا ولې بالکل ستا مطلب دا دی چې د دغه سندرو هر یو سیز اصل او اصیلو بالکل خوشاله اوسې تا موږ سره برخه واخیستا خپل نظر او پیغام د شریک ستا د ټلیفون کولو یو جهان مننه او همدغه عمره شیبه غړی وخت موږ خپل مشران ته ویلی د هیرو او تیرو وازونو د پاره به نور پروګرام وګدی خو دغه لګه شیبه کې چې تاسو موږ سره برخه واخیستا ډیر اوریدونکو به کوشش کړي چې چا موږ سره خبرې نه دي شوي اغه نه بخنه غواړو د چا موږ سره خبرې وشي اغه ته مننه کو یو بل تیر او هیر ساز او واز د بخت زمينه په غو کې دراورو امید تاسو به خوښ شي خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي د مشال پرونی لا هم دوام لري
پسند آ کے کدھر نہ کھا